کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دا ملی امنیت ریاست وای چې د کابل په پارک پلیس نومي هوټل باندې د مرګانې حملې د طرحانو ډلې نیولې ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي چې تر اوسه د اسلامي دولت د ډلې له 10,000 نه زیات غړي وچلې دي او د امریکا جمهور رئیس نوی امنیتي قانون توشیح کړ. درنو اوریدونکو سلام. د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غک آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې. د داعش په خلاف ائتلاف وایي چې د داعش په ضد په خپل هڅې دوه برابر کړي. د کیوبا او امریکا ډیپلوماټیک اړیکې به نږدې راتلونکي کې پیل شي او افغان کاریګر بیروزګاری اندېښمن کړي دي. دا هغه څه دي چې په رپورټونو کې به د خبرونو نو وروسته واوري. اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې زنه شبښنه او سید سلیمان شاه درته وړاندې کو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د کابل د ښار د پارک پیلس مېلمستون باندې د مرګانی برید د ترکونکو ډله نیولې ده. د ملي امنیت لوی ریاست یو بیانیه چې نن خبره شوې ده وایي چې د یو لوړ ځانګړ عملیاتو په ترڅ کې غلام عزیز د صلاح الدین په مستعار نوم د سید الرحمن زوی د میدان د وردګ ولایت د جلریز د ولسالي اوسیدونکو ازان مرګ برید کوونکو عبدالوکیل د عبدالجلیل زوی د بغلان ولایت اوسیدونکو او د حقانی د لړغړې د غخار د څنګه نوښتې په سیمه کې انولې دي. د ملي امنیت د ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی په دې ارتباط ویل
مبالغ دوه تنه ترهان چې د حقانی تراګریز ډلې پور اړه درلوده. اوله غلام عزیز چې د صلاح الدین په نامه مشهور او بل عبدالوکیل د دواړه د پارک پالاس د میلمستون پر باندې چې حمله وشو دوی اصلي ترهان دوی او دواړه په شبکه حقانی شبکه
عبدالحسیب صدیقی ویل چې نیول شو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی او وایي چې په میلمستون باندې برید د حقانی ډلې لخوا په پیښور کې طرح شو چې مشي د حقانی ډلې د یو قومندان قاری عبدالله چې په انس باندې مشهور دی کوله او د غلام عزیز په نامه یو بل کس د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې له جالي کار نه پیسې فادي چې د مدیره د دفتر د کارکونکي عبدالوکیل لخوا ورته جوړ شو د میلمستون سیمه څارلې وه او نقشه یې انستا ورکړې وه.
په وانت وایګل ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو یو قومي مشر په ډزو وژلې دی. نن مازیګر ته د ولسوالۍ ولسوال رحمت الله رحمتي امریکا غته ویل چې وسلوالو طالبانو د زمیبلې په سیمه کې قومي مشر نصیر الله په ډزو ناوخته وژلې دی. نوموړی وایي د قومي مشر له حکومت سره اړیکې لرلې ځکه طالبانو په نخښه کړو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د امریکا د خارجه وزارت مرسل انټونی بلنکن وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد پروانو عملیاتو کې د دغه ډلې 10,000 نه زیات غړي وژل شوي دي. بلنکن دا تبصره نن د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې د یوې رادیوي مرکې په دوران کې په داسې حال کې وکړه چې د امریکا او ځینو نورو ملکونو لوړپوړو استازو په پاریس کې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی سره ونډه وکړه او د اسلامي دولت په ضد په خپله ګډه ستراتیژي وسره خبرې وکړې. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق او سوریه کې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افسد ډول هر ورځ تقریبا 14 ځلې بمباري کوي او د رمادي په نیولو کې هم له عراقي قواو سره مرسته کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکایي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا رئیس سیب بلیټر د فوټبال د نړیوال فدراسیون د مدیره هیئت لخوا د بډو او رشوت خوړلو د رسوایی په لړ کې د امریکایي مفتشانو د تحقیقات لاندې دی. د فیفا دغه نه اویا کلن رئیس په اړه د امریکې د فدرالي مفتشانو د تحقیقات خبر څو ساعته وروسته له هغې خپور شو چې هغه د جرمني د زیرخ په ښار کې د یو مطبوعاتي کنفرانس په دوران کې له خپلې دندې نه استعفا اعلان کړه. سیب بلیټر د جمعې په ورځ د 15مې دورې لپاره د فیفا د رئیس په توګه ټاکل شوی و، خو په خپله وینا کې دا خبره ومنله چې په ټوله نړۍ کې د فوټبال د لوبې د هغو شوقیانو، کلبونه او علاقمندانو بشپړ ملاتړ نه دی کړی چې د فیفا د مدیره هیئت نه زیاته مینه او له فوټبال سره لري او د ژوند مهمه برخه ده. سبلیټر ومنله چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون په فوق العاده ډول سره جوړښت او تنظیم ته اړتیا لیدل کیږي او ژمنه یې وکړه چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره به زیار وباسي. کوم شرکتونه او تجارتي مؤسسات چې فیفا ته هر کال د نړیوالو لوبو په دوران کې په میلیونونو ډالر ورکوي، د سیب بلیټر د پریکړې هرکلی کړی دی. تیر هفته د امریکا د فدرالي پلاتونو د ادارې یا اف بی آی مفتشانو او د سویس پولیسو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د لوړ پوړو مشرانو په یوې غونډې یرغل وکړ او اووه کسان یې ونیول.
څلور تنه امریکایان چې دا وخت په ایران کې بندیان دي او یو ورک شوي دي، د کورنۍ غړو د سه شنبې په ورځ د ایراني او امریکایي چارواکو نه وغوښتل چې امریکا ته د پراوسو کې وسره مرسته وکړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې امریکا او ایراني چارواکي لګیا دي د ایران د اتومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو په اړه خبرې کوي چې نټې رانږدې کیږي. د امریکا د فدرالي ادارې اف بی آی یو پخوانی مامور رابرټ لیونسن چې په ایران کې پټ کار کاو په 2001 میلادي کال کې ورک شو، د هغه زوی د سه شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وویل چې پلار یې هر ورځ په یادېږي، ډېر تکلیفونه ګاللي دي، نور باید اجازه ورکړ شي چې خپل کور ته راستون شي. د څو ساعتو غونډې په پای کې د امریکا کانګرس یو پریکړه صادر کړه او د ایران نه وغوښتل چې په خپلو ژمنو دې وعده وکړي او هغه درې تنه امریکایان چې دا مهال په تهران کې په زندان کې دي خوشي دي کړي او د ورک شوي امریکایي مامور د پیدا کولو لپاره د کوښښ وکړي. د ایران حکومت لسم د سبې دی اړه تبصره نه ده کړې.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما یو نوی قانون لاسلیک او توشیح کړی دی چې لمخې د امریکا د استخباراتو ملي اداره نور نشي کولای چې د امریکایانو تلیفونونه ثبت کړي او راجمع شوي معلومات وساتي. په لومړي سر کې د دغه کار هدف دا و چې په امریکا باندې د تروریستي حملو مخه ونیول شي. د نوي قانون په اساس د استخباراتو ملي ادارې NSA په ځای به یوازې امریکایي تلیفوني شبکې د امریکایي اتباعو د تلیفونونو ریکارډونه ساتي او کله ورته د امریکا د فدرالي حکومت ضرورت ولري له محکمې نه به د اوریدلو اجازه غواړي. د دې نوي قانون په باب د کانګرس د دواړو ګوندونو غړو د ډیرو ګرمو بحثونو په پای کې موافقه وکړه، مګر په مشرانو جرګې کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مشر مچ مکانل وایي چې نوی قانون به دومره زیات مؤثره نه وي او د فدرالي حکومت چارواکو هغه حکومت ته زیات به ورسوي چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره کوي.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. یو لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ د برما په حکومت انتقاد کړی دی او وایي چې د روهینګا د اقلیت د قبیلې له وګړو سره سما رویه نه کوي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال میرمن آن ریچارډز نن د چارشنبه په ورځ په بینکا کې امدوادي کانفرنس ته ویل چې برما چې د میانمار په نامه هم یادیږي باید د روهینګا د قبیلې له وګړو سره د برما د اتباعو په شان رفتار وکړي. میرمن آن دا تبصره یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې په اندونیزیا کې د هغو سلګونو برمایي کډوالو او ځینو نورو مهاجرو کمپونه ولیدل چې په موقتي توګه هلته پناه اخیستې. د تېرې یوې میاشتې په دوران کې له برما، بنګلادیش او د جنوبي ختیځې آسیا له نورو هیوادونو په زرګونو وګړو په کښتیو کې ځانونه د انډونیزیا او مالیزیا ساحلونو ته ورسول، خو ګمان کېږي چې په زرګونو نورې په سمندر کې په کوچنیو کښتیو کې سرګردانه ګرځي څوک یې نه قبلوي او له لوږې او تندې سره مخامخ دي. د دوشنبې په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې برما نه په دومره زیات شمېر د روهینګا د قبیلې د غړو د تیښتې او فرار مهم علت دا دی چې برمایي چارواکي ورسره په فوق العاده توګه له تعصب او تنګ نظرۍ نه کار اخلي.
جنوبی کوریا وایي د سی یو نوې بالیستیکي توغندې ازمایلې دی چې په شمالي کوریا کې دننه هر هدف په نښه کولې او اشتلې شي. داسې معلومیږي چې د جنوبی کوریا اصل هدف دای چې د وروستیو کې د شمالي کوریا ځنو پاراونکې اقداماتو ته ځواب ورکړي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت مامورانو وویل چې جمهور رئیس پارک کیونگ هی نن د چهارشنبه په ورځ شخصا د نوې بالیستیکي توغندې ازموینه وکتله.
د سودان جمهور رئیس عمر البشیر چې نړیوالې جنایي محکمې ته د بشر په خلاف د جرمونو په تور مطلوب دی، د سه شنبه په ورځ ناوخته د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. عمر بشیر ژمنه وکړه چې په هیواد کې به رشوت خوري او فساد پای ته رسوي، اقتصاد به بهتر کوي او هم به له لویدیځې نړۍ سره د سودان اړیکې د هغه په وینا خپل طبیعي حالت ته راګرځي. عمر البشیر د تیرو 15 کلونو د سودان جمهور رئیس دی او د نیپال په ختیځ کې د بسرحده ډاکترانو روغتیايي مرستو رسولې هلیکوپتر رالوېدلی دی. په دغه پیښه کې چې د سه شنبې په ورځ ناوخته وشوه، 4 کسان وژل شوي دي.
قدر مون اوریدونکو د سیمې او نړۍ نور خبرونه ما او زما همکار سید سلیمان شادر ته وړاندې کړل. خو سپورتي خبر د متی الله عابد صاحب ناورو. عابد صاحب ستړي مشه سټډیو ته
من نوشبه جان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې دا وخت په سکاټلند کې دی او د انټر کانټیننټل کپ د ټیسټ لوبې د پرتلې څلور ورځې لوبه ده. پرون باران وشو، د لوبې اوله ورځ باران وخوړله او نشوه. نن هم لوبه دا چمن لوندو لوبه ونشوه کېدی، د غرمې پورې لوبه ونشوه، خو اوس نور هم د چمن هم وچ شوی دی، نو لوبه پیل شوې ده. افغانستان په 4 ګټله او هغوی مقابل ټیم سکاټلند ته د توپ وهنې د بیټنګ بلنه ورکړه. لوبه پیل کې اوسه پورې چې کوم څه شوي دي، 1.5 منډې هغوی کړي دي. سکاټلند یو لوبغاړی سوځېدلی دی، یامین احمدزی. نو لوبه هغه رقم څنګه دوی تصمیم دی، څلور ورځې به لوبه کېږي، دواړه ټیمونه به خپل خپل دوه نوبته کوي. اوس لوبه د 2.5 ورځو شوه، نو 2.5 ورځې اوس باران ونه شو او لوبه همداسې روانه شوه، څه نتیجه ورکړه. نو دا به د افغانستان د کرکټ لپاره هم مهمه، ځکه چې ټیسټ لوبه ده. نو د دې لوبه به معلومات وخت په وخت اردونکو ته ورکوو. سبا بله ورځ به هم لوبوي. بله خبره څنګه تاسو خبرونه کې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو خبري رسنۍ ویلي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون ټولنې یا فیفا رئیس به دلته په امریکا کې د هغې ادارې فساد په تور نور هم د تحقیق لاندې نیول کیږي، چې د فوټبال د رهبرۍ اداره هم پکې شامل ده. نو د امریکا غږ آشنا تلویزیون سید سلیمان آشنا یو راپور تیار کړی دی په ګډه وو.
رسنۍ وی د فدرال حکومت څارنوالانو او اف بی آی تر هغه څو ساعتونو د نهاویا کلن بلچر په اړه تحقیق پیل کو، چې هغه په ناڅاپي ډول پرون په زوري خار کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې خپل استعفا اعلان کړه.
J'ai donc décidé de me représenter à la présidence.
ما پریکړه کړې ده چې ځان بیا کاندید کړم، ځکه زه په دې یقین یم چې دا زموږ د ادارې لپاره ښه اقدام دی. ټاکنې بندې شوې دي، خو هغه ستونزې چې فیفا ورسره مخامخ ده لا پای ته نه دي رسېدلې. د فیفا اداره ژورو تشکیلاتي اصلاحاتو ته اړتیا لري.
د هغو چارواکو شمیر 14 تنو ته رسیږي چې ویل کېږي د متحده ایالاتو د عدلي وزارت د خوانه د اداري فساد، جالکاریو او غیر قانوني پیسو د قانوني کولو تورونه پرې لګېدلې دي. او په داسې یوه بڼه دا کارونه شوي دي چې د څارنوالانو په وینا د سپورتي رسنیو رئیسانو حتی یا پیسې ورکړې دي یا یې موافقه کړې ده چې ورزشي ټورنمنټونو ته د بازاریابۍ او اعلاناتو د حق اخیستو په بدل کې تر 150 میلیون امریکایي ډالر ورکړي. د سویس مقاماتو هم د وی ډلې په وړاندې جلا پلټنی پیلې کړې دي چې د ناسم مدیریت او روسیې ته د 2013 میلادي کال د نړیوال جام امتیاز ورکولو او قطر ته د 2022 میلادي کال د ټورنمنټ د ورکولو په تړاو د غیر قانوني پیسو استفاده پکې شامل ده. بل لورته انټرپول یا د نړیوالو پولیسو ادارې هم نن چهارشنبه د فیفا په تړاو شپږ تنه په خپل لیست کې شامل کړي دي چې وی نیسي. په دې کسانو کې د فیفا د دوه پخوانیو چارواکو نمونه او د څلور تنو د مشرتابه په کچه نمونه شامل دي. دا کسان هم د اداري فساد او مالی درغلیو په تور تر عدلي تعقیب لاندې دي. او د استرالیا یو سناتور نیک زینفن هم د فیفا د اداري غوښتي دي چې د استرالیا هغه مالی تاوان بیرته ورکړي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ترلاسه کولو لپاره په رقابت کې مصرف شوي.
نه یوازې استرالیا باید خپل شاوخوا 15 میلیون ډالر بیرته واخلي، بلکې دوی ته باید د رقابت کولو د پروسې بل موقع هم ورکړل سي.
ښاغلی سیب بلټر څو ورځې ترغي وروسته استعفا ورکړه چې د تیرې جمعې په ورځې د 5م ځل دپاره د فیفا د رئیس په توګه وټاکل شو.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
درنو اوریدونکو په مخه دا روان پروگرام بل رپورت. د متحده ایالاتو په مشرۍ د داعش په خلاف نظامی ائتلاف وی دوی به د داعش په ضد خپلې هڅې دوه برابره ډیر کړي. د ائتلاف غړو د عراق صدر اعظم ته اطمینان ورکړ چې دوی په دې اوږده جګړه کې د عراق د خلکو په خوا کې ولاړ دي. پام وکړئ رپورټ ته.
د داعش پر خلاف اوږدې جګړې ته تیار یو. دا په پاریس کې د عراق د صدر اعظم سره د ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د ګډونوالو نظر و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانټ فابیوس وویل
پرومیر ایلیمنت کی می فراپ
په دې خبرو اترو کې مونږ یو ځل به د ترګرې ډلې داعش په خلاف د جګړې اعظم تازه کو. دغه ډلې په ضد چې زویما دروغجن معتقدین دي خواستي جنایت کاران موږ په دې سلا شلو چې دا یو اوږده جګړه ده. پر مختګونه مو کړی دي، مشکلات به ډیری، خو په دې باید پوه شو چې دا جګړه به اوږده وي.
د عراق صدر اعظم حیدر علیبادی په ائتلاف کې د شاملو 15 هیوادو څخه وغوښتل چې د دوی سره راستي ډیر کړی
لم تؤسس په عراق.
تاسو په یوه چې داعش په عراق کې نو پیدا شوه، په عراق کې نه بلکې په سوریه کې د هیواد د حالاتو په نتیجه کې تقویه شو. دا د عراق د حالاتو سره هیڅ تړاو نه لري. ملاتړ یې هم د عراق څخه د باندې منابع و نه کیږي. د داعش سره په جګړه کې قرباني موږ ورکو، خو د داعش د ختمولو د لپاره نړیواله ټولنه، نړیوال ائتلاف باید زموږ سره مرسته وکړي چې تخریب وکړو.
د فابیوس او علیبادی سره په خبري کانفرنس کې د متحده ایالاتو بهرنیو چارو د وزارت موین انټونی بلینکن وویل د داعش پر خلاف د جګړې هڅې به دوه برابره ډیرې کړي.
It becomes clearer.
ورځ په ورځ دا واضح کیږي چې داعش هیڅ ډول اصول نه پیژني او دا ډله په هغو خلکو ولاړه ده چې هیڅ شی ورته اهمیت نه لري. د دې غونډې په پای کې زه په دې باور یم چې موږ به دوی ته په خپل اتحاد، هوډ او قاطعیت سره ماتې ورکړو او سوله ییز ژوند به د عراق د خلکو په نصیب شي.
په مشخص ډول عراق ته د وسلو د ورکولو په اړه دلته په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي ماری هارف وویل چې دوی د عراق سره په ډیرو ساحو کې د مرستو د زیاتوالي ژمنه کړې ده.
یو زر ضد ټانک راکټونه د مې په دیشمه د عراق حکومت ته ورکړل شول. دا د داعش پر خلاف په جګړه کې ډیره مفیده وسله ده. په ځانګړې توګه په انبار ولایت کې په راتلونکي کې د غټولو نورې مرستې هم وشي.
خو تر کومه ځایه چې د جګړې کولو خبره ده، امریکایانو او اروپایي چارواکو په دې ټینګار وکړ چې نورې متبادلې لارې ډېرې محدود دي او عراقي ځواکونه باید په خپله خپلې هڅې ډېرې کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ راډیو پیغام هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېده. تمکیږي چې په راتلونکو اونیو او یا څو ورځو کې به د کیوبا او امریکا ډیپلوماتیکې اړیکې په بشپړه توګه پیل شي او سفارتونه به هم پرانستل شي. د امریکا غږ خبریال جرمو سوکولوسکي وایي چې دا نوې ډیپلوماتیکې ګام د هغو هلو ځلو یوه کامیابه نتیجه ده چې پخوا د ناکامۍ سره مخ شوي وي. نور تفصیل به په رپورټ کې واورو.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او د کیوبا مشر راول کاسترو د امریکا د لوی وچې د مشرانو په غونډه کې په شریکه د خبره کړې و چې د امریکا او کیوبا د اړیکو تاریخچه ډېره کړکېچنه ده. د اوباما حکومت نه مخکې هم د امریکا نور حکومتونو هم د کیوبا سره د اړیکو د رغولو هڅه کړې وه. لیکوال پیټر کونبرش چې د امریکا او کیوبا د اړیکو د رغولو په اړه یو کتابچه هم لیکلې ده وایي چې
was preceded by Jimmy Carter and by Henry Kissinger.
د اوباما نامخ کې جيمي کارټر د وخت خارجه وزیر هنري کیسنجر او بیا تر یو حد د کلینټن په وخت کې هم کوښونه وشول او هر چا تر خپل وسه کوشش وکړ چې د کیوبا سره جدي خبرې وشي. د امریکا د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي هغه تاریخي ونه لا هم خلکو ته یاد دي.
Unmistakable evidence has established the fact
دا سه قوي شواهد شته چې د توغندیو په ساحو پر لپسې بریدونه شوې دي. د توغندیو د شخړو سره سره هم د جمهور رئیس کینیډي لخوا په مخفي توګه د کیوبا سره ډیپلوماتیک اړیکه پل شوې. خو د لیکوال کارل بلش په وینا جمهور رئیس اوباما د کیوبا سره اړیکو کې ځکه ډیره کامیابی ترلاسه کړې چې کیوبا ته نږدې پروت امریکایي ایالت فلوریډا کې سیاسي بدلون راغی. په فلوریډا کې د کیوبایي نژاد خلکو شمیر ډیر زیات دی. لیکوال کارن بلش په دې باره کې وایي چې
public opinion there has shifted as the kind of older generation of
the Cuba part of the new nasal there is the pokhani sara der topir lari aws khalak the federal castro cuba ta payobar astara kuri aw wadi chi adike ur sara upali the jammu de obama la kha cuba in jada american ta the safar de ijaze na pas der khalak cuba ta laal aw raglal aw wi little che cuba bande the america la kha lagdalo iqtisadi bandizuno his taghir na der awste be patera patera december ke chi amerikai qarardadi aw the cia یو جاسوس په بدل کې د کیوبا درې جاسوسان تبادله شول نو ورسره د اړیکو په سمون کې نور هم تیز راغې پیټر کارنش په دې باره کې وایي
Barack Obama understands that he has a finite period of time to
Barack Obama pati poi ki chida wasane waqt da adiko da samun aw da palasoy da balun da para der munasib waqt de no gwaadi che de na mak ke che de adiko da samun dukhwanan rashi aw da da tag na pas pa ki balun da wali de gwaadi che par makhta gushi khoda cuba sara da adiko da samun da para da bandizuno da lare kawlo da para da congress manzuri zaruri da هغه کانګرس چې دا وخت د امریکا د اوسنی واکمن حکومت مخالف ګون جمهوریت غوښتونکي ګون پکې برلاسه دي نو کچېره دغه بندیزونه لری شي او اړیکې فعال شي نو یو امریکایي ته بلاره خلاص شي چې د کیوبا پاتخ خوانه ته لاړ شي ساتیر کی او ونځي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
افغان کاریګر بیروزګاری اندېښمن کړی دی یو شمیر کاریګرو له امریکا غږ سره په خبرو کې د ملي یووالي له حکومت د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کړې په اړه به د ابراهیم رحیمی رپورت په ګډه وورو
دا د خوشکار په مرکزی برخه کې د یعقوبه اړې د جماعت مخې ته راغون شوی کارګران دي دوی هر سهار وخت د کارمندلو په هیله دلته ځان رسوي او شمیري هم ورستر بلې مخ پر زیاتې دوه کاری د کارمندلو په تمه زیاتره د غوړل کسان یو جوړی اضافي غوټه شوی جامع او د لاس مزدوري وسایل تر څنګه ګرځوي خو وايي چې د کار د نشټوالي له امله نور د وسایل په وړلو راوړلو هم ستړي شوي دي
انور الله د ترغولې کور د پوره شرط کور پیدا شي وسره لور شي خلک سره کوړه کله وی کله نه وی به کورې ډیر دي یبراس خبر ده کله 1500 کله 1600 کله 1700 کله یوام نه خریا وړي
محمد خوښ کې د وچه خوړې وسودن کې مال دلته کار لپاره راغلم ولا کارونه نسته بيخي کارو خو سره تللې ده خلک ډیر خور زار ټول سره قسم ده په جمعه کې د ورځې کار پیدا شي یا پیدا نشي
خو کله چې یو څوک د کارګر په بیولو په سر راځي بیا د سترګو پر اپ کې لزګونه کارګر تر چار چا پیرتاویږي او هر کارګر هڅه کوي چې توجه یې ځان ته جلب کړي زین الله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی هغه بیروزګاری او غریبۍ د خپل کور کلی پرې خودو ته اړیستلی مګر وایي چې په خوست کې هم د نورو کارګرانو په سیر په کار پسې للهانده ګرځي
کار نشته روزگار نشته مزدوری نشته ولور شو 1500 روزانه ده بیگانا برت منډي وي هم پایدو شي پایدو نشي د ټولو دا رقم مول دی دې موږ د اشرف غانی نه دا پښتنه ده چې باید موږ ته کور زمينه ده شاون برابر کو موږ
که څه هم د ملي والی حکومت جوړیدو ډیر وخت نه کیږي خو په مجموع کې د افغانانو نظر دا دی چې د حکومت په جوړښت کې زینستونزو دغه هیواد له مختلف اړخونو له یو ډول بحران سره مخ کړی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت ترڅنګ د ملي والی له حکومت د افغانانو بل ستره هیله داده چې بیروزګار خلکو ته د کاري فرصتونو پر امانسه کولو کې ډیر زیار وباسي
همونو عبدالرحمن د شبغنی صاحب چې کله په ګینو سرور دي مې مګ د دینه ډیره هیله لرله ډیره توقع متر لرله چې مګ ته کېدای شي د مګ بادشاه دی او مګ د تور دي مو ټونه ورګړي چې دا به مګ ته د کار زمينه برابر کړي بالکل کاروبارونه په ټاپه در دل دي نه کاروبارونه شته نه روزګار شته مګ دنه د توقع دي چې ورور دي مې مګ ته کار زمینا برابر کی
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت معلومات کوي چې په هیواد کې د کار پر شرایطو برابر 12 میلیونه وګړي شته مګر زیاتوي چې لدې جمله کابو 4 میلیونه بیکاره ګرځي د غراس په هیواد کې د کارګرانو ټولنه وایي چې د کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې تر 1 میلیون ډیر افغان ځوانان د مخدره موادو پر استعمال روغ دي دي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
درنو اوریدونکو په یو تازه رپورت کې ویل شوی دی چې د افغانستان په اکثر وزارتونو کې خلک د لیاقت او زده کړې په اساس نه بلکې د واسطو او سپارښتنو په اساس استخدام کیږي. دا رپورت وایي چې یوازې د بهرنیو چارو په وزارت کې لسګونه کسان استخدام شوي چې خپل خپلوان د اوسنی او یا پخوانی حکومت جګپوړي غړي دي. دا ډول کړنې په ټولنه کې کمې ستونزې پیدا کولی شي او د دې ستونزې مخه څنګه نیولی شو؟ د خبر اترو گفته شنود په د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کیږي. که ستونزه لرئ تاسې په پښتنو او په نظر فکر وکئ. زمونږ همکار به تاسو ته وروسته خبرونه واورئ. خو پام وکئ یوې سندرې ته. موخه د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل د ښار په پارک پیلس ملبستون باندې د مرګاني بریټ کوونکې طرحان نیول شوې دي. یو کس چې غلام عزیز نوبېګي د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پرختیا ادارې ویسایډي د یو جالي کارت نه په استفاده دغه موسسه څارنه کوله. دا کارت د مدیر موسسې لخوا جوړ شوی. چارواکي وایي چې په دای کوندې کې په وی ترافیکی په هغه کم تر کم لس کسان مړ دي او 15 کسان ژوبل شوی دي. دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د میرامون پولیسواله کې رامنځته شوې ده. ولکه چې په موړ کې زیاتره کوچني ماشومان وو. د وانت ویګل پولیسواله کې نامعلوم وسلوالو یو قومي مشر په دزو اشتله او وجل ده. دا پیښه مازیګر محل پیښه شو. د امریکا د خارجه وزارت مرستيال انټونی بلنکن وای چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد پر روانو نظامی عملیاتو کې د دغه ډلې د لس زره زیات غړي وژل شوې دي. د امریکایي مطبوعاتو د ریپورتونو لمخې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس سیب بلیټر د فوټبال د نړیوال فدراسیون د مدیر هیئت لخوا د بډو رشوت خوړلو د رسوایي په لړ کې د امریکایي مفتشانو د تحقیقاتو لاندې ده. څلور تنه امریکایان چې دا وخت په ایران کې بندیان دي او یو رکشي وي دي د کورنۍ غړي د سه شنبه پورز په ایراني چارواکو باندې غږ وکړ چې امریکا ته پر وصول کې وسره امرسته وکړي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو نوی امنیتي قانون لاسلیک کړي چې لمخې وي د امریکا د استخباراتو ملي اداره نشي کولای چې د امریکایانو تلیفونونه راسن ثبت کړي او جمع شوي معلومات وساتي. د قانون لمخې په استخباراتو د ادارې په ځای به امریکایي تلیفون شبکې د امریکایي اتباعو تلیفونونه ثبتوي او ساتي به.
قدر من اوریدونکو نیم ساعت خبری پختو خبرونه د پاره راټول کړی مطالب هم دا چې خبرو شو او تاسو واوریدل په ټول اند شیبو کې د دې پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اوریدلې مه هېروي ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنه پروګرام واوري تر بیا الله مال رادیو